السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډیری برخه کې دوه اونیز پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي رادیو میلما او روح او تر هر څه د مخه په موکړی مهمو خبرونو ته. د جرمنی دفاع وزیر د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د ناتو د تیر حضور په اړه خپل څرګندونو څخه بخنه وغواړي. ترامپ په دې ورستیو کې وویل چې د ناتو متحدینو افغانستان کې د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لري ساتل. د اروپایي هیوادونو نورو سیاستوالو او پخوانیو پوځیانو هم د ترامپ په دغو څرګندونو سختې نیوکې کړې دي. تیره اونۍ فاکس بزنس نیټ ورک سره مرکه کې ترامپ وویل چې امریکا هیڅکله ناتو ته اړتیا نه لرله او تورې ولګاو چې ناتو ځواکونه افغانستان کې د جګړې له لومړۍ کرښې ځانونه لري ساتل. دغه خبرې د ناتو د متحدینو د ژور خپګان سبب شوې. د جرمني زرګونو سربازانو د افغانستان په تیره شل کلنه جګړه کې د ناتو په لیکو کې فعالیت کړی او د دوی 950 عسكر هلته وژل شوی دي. د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس وویل چې د امریکا دفاع وزیر پیټ هاګس سره خپل راتلونکي غونډه کې به په دې اړه خبرې وکړي او له ولسمشر ترامپ څخه یې وغوښتل چې بخنه وغواړي. د پیستوریوس له دغو خبرو مخکې د برتانیا د صدر اعظم کیر ماستر کیر ستارمر په شمول نورو اروپایي سیاستوالو هم د ترامپ د څرګندونو په اړه ورته خبرې کړې دي. د استرالیا، ایتالیا، دنمارک او پولند صدر اعظمانو او د ناتو د نورو غړو او متحدو هیوادونو چارواکو هم د افغانستان په جګړه کې د دوی د ونډې په اړه د ترامپ پر څرګندونو سخت انتقادونه کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي په ښوونځیو کې د هلکانو نوملیکنه د پخوا پرتله کمه شوې. یونیسف د دوشنبې په ورځ پر خپلې اکس پاڼې ولیکل چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز د 2.5 میلیونو نجونو سربیره په ښوونځیو کې د هلکانو په نوملیکنه هم کمښت راوستی دی. د ادارې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې پر زده کړو بندیز د یو نوي نسل راتلونکي په خطر کې اچولی شي. پر افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه محرومه شوي دي. د نړیوالو له غبرګونونو او شدیدو انتقادونو سربیره د څلورو کلونو په تیرېدو سره طالبانو لا هم دغه بندیز لرې کړی نه دی. په تبعید کې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشر حفیظ الله ولی رحیمی د آسیا د اولمپیک شورا د لیاقت جایزه ګټلې ده. هغه ته دا جایزه د دوشنبې په ورځ د ازبکستان پلازمینه دوشنبې کې د دې شورا په 46مه عمومي غونډه کې ورکړل شوه. رحیمی له 2018 کال راهیسې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مشري په غاړه لري. په 2021 کال کې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته د کمیټې په تبعید کې په کار پیل وکړ چې مشري یې ښاغلی رحیمی کوي. او په امریکا کې وروستیو سختو واورو او د سړې هوا له امله تر 300 کسو زیات خلک وژل شوي دي. د نړیوالو اژانسونو د راپورونو له مخې د واورې طوفان په بیلابیلو ایالتونو کې میلیونونو کسان اغیزمن کړي دي. د دغو راپورونو له مخې په ټکساس ایالت کې د موټرو د ښویېدو په پیښه کې 3 کسان وژل شوي دي. د جرمني خبري اژانس د نیویارک ښاروال زوران ممدانی په حواله رپورټ ورکړی دی چې په دې ښار کې 15 کسان د یخې هوا له کبله مړه شوي دي. راپورونه وایي د ټکساس او نیویارک سربیره په میشیګن او لویزیانا ایالتونو کې هم خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له تیرو څو ورځو راهیسې د امریکا په ډیرو ایالتونو کې سخته واوره شوې. د خبرونو پای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زکونکو چې ټول بجو روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زکونکو تاسو ټول ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون یو سوال لسم لوسته شرغ لاست وایم او هله لرم چې تل وست تر ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. ګرانو زکونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د دوهم اصلي ګروپونو ګروپ عنصرونه. چې د 1450 صفې څخه پیل تر 1460 صفې پورې دوام لري. ګران زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې فلزات ولوستل. د فلزاتو ځانګړتیا او د هغوی د جملې څخه یو د لومړي ګروپ د عناصرو ډولونه وه، د هغوی ځانګړتیا موږ او تاسو وپېژندل. تعاملات نن راځو د لوست په دې برخه کې. موږ او تاسو د دویم اصلي ګروپ عنصرونه پېژنو، چې خپله د دویم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغه د ځمکني الکلي د عنصرونو په نوم سره هم یادېږي. دا ګروپونه چې دي یا هم په دوام اصلي ګروپ کې ټول عنصرونه چې دي هغه خپله فلزات دي او کیمیاوي فعال عناصر شمېرل کېږي، چې له دې کبله په نړۍ کې هم په خاص ډول او په خالص ډول سره دوی نه موندل کېږي. نو د په دې کښې یو هم په دې ګروپ کښې هغه مشهور عنصرونه چې موږ او تاسو وایو ډېر مشهوره، چې د هغه د بیریلیم عنصر ده، چې خپل یو مشهوره کاني ډبرې دي، یا هم د هغه په نوم سره هم یادېږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو وینو چې پر څنګ یې مګنیزیم عنصر ده، کلسیم ده، سرانشیم ده، باریم او راډیم ده. دا عنصرونه ټول په دوهم اصلي ګروپ کې قرار لري، چې خپله د ځمکني عنصرونو یا الکلیو په نوم سره هم یادېږي. دوی کولی شي چې په اسانۍ سره د اوبو سره یو الکلی یا هم د الکلی په نوم سره مرکبات چې شي کړي جوړ کړي او لاسته راوړي، او په ځمکه کښې په کافي اندازه چې شي کېږي موندل کېږي. دا د دوام ګروپ هغه اصلي یا هم د دوام اصلي ګروپ عنصرونه وه. د دې ګروپ د فلزاتو عمومي خواص ته راځو ګرانو زده کوونکو. دا ګروپ عناصر چې دي، لکه یو چې موږ او تاسو بیلیم وویله، د دې ګروپ عناصر چې دي په خپل وروستي مدار کښې په الکتروني جوړښت کښې د دوه په آخري مدار یا ولانسي مدار کښې دي دوه الکترونونه لري، او د دې الکتروني جوړښت چې ده هغه مساوي ده په NS2 سره. او دوی چې دي ټول سپین رنګه رنګونه لري، سپین رنګه عنصرونه دي. یوازې په دې کښې بیریلیم په نوم سره یو عنصر چې هغه خپله خړ رنګ په درلودلو سره شتون لري یا موندل کېږي. بل د دوی چې دي د لومړي ګروپ څخه د ایشېدو او د ویلې کېدو درجه یې چې شي ده زیاته او لوړ ده، او کثافت یې هم دغسې تر څنګ نسبت لومړي ګروپ ته چې شته زیات ده. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، د دوهم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغوی د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته د دوی د عنصرونو اټومي کتله چې ده، اټومي شعاع، اټومي حجم، کثافت او د دوی هغه الکتروپازیټیویټي خاصیت یې زیاتېږي. د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته د دوی دغه خاصیتونه یا د دوی دا ځانګړتیاوې چې شي کېږي زیاتېږي، خو د کښته څخه بیا مخ پر پورته د دوی دا خاصیتونه چې شي کېږي کمیږي. او په همدې ترتیب یو بله مهمه ځانګړتیا هغه دا ده چې موږ تاسو ویل، د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا د دوی د کلکوالي درجه، د ایشېدو درجه یا د غلیان درجه، د ویلې کېدو درجه، د آیونایزیشن، پوتانشیل او الکترونیګاټیویټي خاصیت د دوی ده د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته بیا کمیږي. او یو بله ځانګړتیا ګرانو زده کوونکو هغه دا ده چې د دې ګروپ فلزات چې دي په آزاد یا هم په خالص ډول کېدلی شي چې په طبیعت کښې وموندل سي. دا هغه څو مهمې ځانګړتیا وه د دوهم ګروپ د عنصرونو یا هم د فلزاتو. راځو د دې ګروپ د عنصرونو هغه مشهورې کاني ډبرې پېژنو چې یو هم د هغه څخه د بریل په نوم سره یادېږي، چې لاندې دا یې مالیکولي فورمول ده چې تاسو وینئ. او یو بل مرکب مشهور کاني ډبرې دي چې هغه د دولومایت په نوم سره یادېږي، چې دا هم مالیکولي فورمول ده. او دریم هم د کانالیت په نوم سره مالیکولي فورمول په همدې ترتیب سره تاسو وینئ. او څلورم مرکب هم د ګچ په نوم سره، چې هغه هم مالیکولي فورمول تاسو په دې ترتیب سره وینئ. دا هغه مشهورې کاني ډبرې دي چې د دوهم اصلي ګروپ د فلزاتو څخه لاسته راځي. تازو ګرانو زده کوونکو، د دوهم اصلي ګروپ د عناصرو څخه یو هم موږ او تاسو کلسیم پېژنو، چې کلسیم څه ډول عنصر ده، په څومره فیصدي سره موندل کېږي او د هغه ځانګړتیاوې پېژنو. راځو ګرانو زده کوونکو، کلسیم چې د خپله په د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې قرار لري. موږ او تاسو ویله چې د کلسیم سمبول چې د هغه په CA سره ښودل کېږي. او کلسیم چې ده د ځمکې په کشر کې د کتلې له مخکې د دروی څخه تر 4% پورې دوی څه شي لري شتون لري یا موجودیت لري. او خپله د کلسیم عنصر چې ده د کلسیم کاربونیټ په بڼه د چونې د ډبرو د سیلیکاتونو او په همدې ترتیب د تباشیرو او د مرمر و دولومایت د پاندې ترتیب مهم مرکبات یو هم د جسپ سیام په نوم سره یادیږي او په فولرایدونو کې هم د ترتیب د نور عنصرونو کې د سچې دوا کلسیم یو ځای او مندل سي البته په خالص ډول رادو ګرانو زکون کو یو هم د کلسیم هغه مهم مرکبات او د هغوی تعاملات چې موږ تاسو په دې ځای کې وینو کچيري موږ تاسو د کلسیم اوکساید یا هم چې بل نومې ژوندۍ چونه ده چې موږ تاسو وینو کچيري موږ تاسو کلسیم اوکساید یا هم د ژوندۍ چونې ته موږ تاسو د 900 درجه سانتیګریډ تودوخه د دې څخه لوړ تودوخه په همدې ترتیب سره ورکو دی کېدای سي چې د شګو سره ترکیب سي او کلسیم سلکیټ په ډبرو کې شتون لري جوړیږي نو په همدې ترتیب سره موږ تاسو دلته وینو چې کلسیم اوکساید د کلسیم سره او د کلسیم هایدروکساید په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې هغه تجزیه شوی دا په همدې ترتیب سره دوند کالوري انرژي تیشه سوی ده پر اساس باندې تولید سوی ده او بل کچیر ګرام زکون کو کلسیم هایدرو اکساید چې خپل د کلسیم د مهمو مرکبات څخه شمیرل کیږي دا هم یو مرکب د کچیر وګورو د دې چونې څخه موږ تاسو د سیمنټ په جوړولو کې زیات استفاده کو او دا مرکب چې د خپل د چونې د ډبرې ته کچیر یو اندازه تودوخه ورکول سی په د هغه د تودوخ پور کول په نتیجه کې کلسیم هایدرو اکساید تر لاست راځي نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې ځای کې موږ تاسو لرو چې دلته کلسیم کلوراید د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل کوي په نتیجه کې هایدرو اکساید راځي د کلسیم سره د کلورین ځای نیسي او کلورین راځي د سوډیم سره د هایدرو اکساید ځای نیسي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې دلته کلسیم هایدرو اکساید مرکب یا هم د مړې چونې په نوم سره یادیږي د لاست راځي او په نتیجه کې سوډیم کلوراید مالګه هم لاس راکوي یو بل مرکب چې هغه هم د کلسیم کاربونیټ په نوم سره یادیږي او په همدې ترتیب سره یو مهم مرکب هم د کلسیم فاسفیت یا هم دای هایدریت چې یو عام یا عادي نوم یې ګاچ ده دا مرکب د چې هم دې ترتیب سره موږ تاسو وینو چې هغه بیا کېدای شي چې موږ تاسو په دې ترتیب سره وشي چې کلسیم سلفیت او بو سره یو ځای کچیر دي ته وان اندازه تودوخه ورکول چې د تودوخ پور کول سره موږ تاسو او بو په دې ترتیب سره کلسیم فاسفیت یا هم دای هایدریت چې په لاس راکوي یو مهم مرکب په لاس راکوي ګراز د کون کو دا د کلسیم هغه مهم مرکبات چې موږ تاسو ولوسته اول ګرانو زکون کو د ژوندۍ چونه یا هم کلسیم هایدروکساید چې د کېدې سي چې د زیاتو ځایونو کې د دې استفاده اوسي یو هم کولای شو چې د سخت او بده نرمول لپاره د کلسیم اوکساید څخه استفاده وکړو او په همدې ترتیب د بلچینګ پودر د جوړولو لپاره یا هم د پاکونکو پودر په توګه ورڅخه استفاده کولای شو د همدې چونې د بورې څخه کېدې سي چې د دوشا د سپینولو لپاره د اوبو د جذبونکو په توګه غازات او الکول کی استفاده ورڅخه وسی د سیمنټ په جوړولو کې د شیشې په تولیدولو کې د شګو او د سينورو د اوبو د مخلوط د کلکوالي د لندبل د زد او نتیرون کې آیک په ډول سره کله چې په مختلفو ځایونو کې شو کړو د دې څخه استفاده وکړو چې دا هم د کلسیم هغه مرکباتو د استعمال ځایونه و رازو اوس د لوس په دې برخه کې موږ تاسو یو بل عنصر د چې هغه هم د دوام اصلي ګروپ د عناصر څخه شمیرل کیږي چې په دوام ګروپ کې د دوراني جدول قرار لري المونیم چې د پام دې ترتیب سره موږ تاسو وایو د المونیم عنصر چې د ځمکې د کشر په ترکیب کې په زیاته پیمانه سره شتون لري او مندل کیږي او کیدای شي المونیم هم د دې سره چې هم په کانی د بورک شي او هم د هغوی غلظت شي ده ډیر لږ ده چې دا د دریم ګروپ د په دریم ګروپ شي د دویم عنصر دی چې خپل ټاکلې فزیکی ځانګړتیاوي لري او غیر فلزي ځانګړتیاوي ډیر لږ پکشه لیدل کیږي او یوازې د غشتلو تیزاب او غشتلو یعنی قوي الکلی په مقابل کې او امفوتریکی خاصیت یا دوګونی خاصیت د خپل ځان څخه شش کوي خپل ځان شي او کیدای شي د دې عمل چې امفوتریکی خاصیت لري د شبا فلزات سره هم یو ګډه اړیکه جوړ کړي نو ام دې ترتیب سره المونیم چې د ځمکه د پکشر کې حالت دی په ترکیبي ډول د کتلې عمل او 0.5% شتون لري او په دې ځکه تاسو وګورئ د المونیم هغه دوګونی امفوتریکی خاصیت په دې ماده کې لري چې المونیم د سوډیم هایدرو اکساید سره یو ځای په دې ځکه او در دې ترڅنګ دوه مالیکول او به هم لرو چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو سوډیم المونیم په دې ځای کې سوډیم المونیمیت اکسایډ د خپل د تیزاب په شان د تعامل اجرا کوي او هایدروجن د تشکیلي ازادیږي چې دا هم هغه المونیم د المونیم عنصر وو په دې ترتیب سره راځو ګران زده کوونکو موږ تاسو یو هم د المونیم هغه مهم مرکبات دي چې یو عبارت د بوکسیت کری د کریولایت او ارتو کلاس چې په دې ترتیب د دې مالیکولي فرمولونه هم موږ تاسو وینو تاسو ګران زده کوونکو د المونیم عنصر لاس راوړنه وایو چې څه ډول کولای شي د المونیم عنصر لاس راوړو ګران زده کوونکو د المونیم د لاس راوړلو لپاره موږ تاسو د په دوه طریقو سره کولای شو چې المونیم عنصر لاس راوړو چې یو طریقه هم هغه د بایر طریقه ده او دوامه طریقه د مارتین هال طریقه ده چې لمړی طریقه د بایر په طریقه کې موږ تاسو په دې پړاو کې بوکسي چې د بایر دروش پر 65 باندې لکانی د بور څخه کولای شو چې جلا کړو دا چې د اعلی سراغلی بوکسي ته کچیر موږ تاسو او بیا د پینګو څخه بیا هم او بیا درجه د سانتیګریډ تودوخه ورکړل سي د هغه لاندې کېدای شي چې موږ تاسو ووینو دوی په مخ کې د سوډیم هایدروکسایډ څخه په مخلوطي شکل سره تشکیلي را بیا اضافي اکسایډونه د فلټر په واسطه سره جلا کی را بیا اخیره المونیم اکساید او په دې ترتیب سوډیم المونیت څخه ورسته بیا اخیره موږ تاسو ووینو چې دلته چې پلاس راکوي المونیم ترې لاس راځي او په دې ترتیب اکسیجن ګاز ترې چشکیږي ازادیږي او په دوامه طریقه کې ګران زده کوونکو هغه د مارتین هال طریقه ده چې په دې طریقه کې بیا موږ تاسو کولای شو چې دا د لمړی طریقې یا هم مخکې لدې چې موږ تاسو مثال مخکې تشریح کړی یعنی د پورتنی طریقې پر اساس دا چې د اویا فیصد لګښتې د دوی د زیاتې نسبت لمړی طریقې ته چې په دې طریقه کې اوبه نه لرونکي بوکسیت ته کاربن په مرسته له کلورین څخه یا د کلورین ګاز سره تعامل ورکول کیږي او المونیم کلوراید نی تبدیلیږي چې بل اخر المونیم کلوراید څخه لاس راغلی المونیم کلوراید بیا ویل کیږي او الکترولیز کیږي او په نتیجه کې بل اخر مرتچ په لاس راکوي المونیم په لاس راکوي او کلورین غاز به ترې چشي سي جلاسي چې دا د المونیم د لاس راوړلو طریقه و بل ګران زده کوونکو راځو د المونیم حلجل لرونکو مرکبات و یو چې یو هم المونیم کلوراید چې د خپل د مهمو کتلستونو د ډلې څخه شمیرل کیږي او په صنعت کې خپل د کلورین او د المونیم څخه لاسته راځي المونیم کلوراید خپل د کلورین او د المونیم څخه لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ کچری دوه اټومه المونیم د درې اټومه کلورین سره یو ځای سي په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې المونیم کلوراید په نتیجه کې یو مرکب مشتبه لاسته راځي چې خپل د المونیم اکساید او په دې ترتیب کاربن او د کلورین د تعامل څخه په دې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې المونیم ترا کلوراید لاسته راوړو او په نتیجه کې درې اټومه کاربن مونو اکسایډ شکرو په لاس راوړل سي دا خپل چې د یو هم هغه د مهمو کتلستونو د جملې څخه شمیرل کېدله او بل المونیم کلوراید مرکب چې د کچيري د تودوخه په واسطه سره هغه تودوخه ورکول سي په نتیجه کې موږ تاسو ته دایمیرونه په لاس راکړي یا دایمیر ترې جوړي لکه څنګه چې تاسو ویني المونیم برومایډ په دې شکل سره او المونیم اېداد یو ډیر قطبي مرکبات دي نو لدې کبل دوی د جامد او مایع په حالت کې هم کېدای شي چې دایمیر مالیکول ولونه په بنا ولیدل سي او ثبات هم ډیر زیات لري کچیر موږ تاسو ګورو د المونیم کلوراید هم د ترتیب سره د دوی هغه د هالوجنی لرونکو مرکبات او هغه د دوی دایمیرو د زیر سوپ هم د ترتیب سره موږ تاسو وینو چې دوی په دې ترکه سره داسې تعامل کولای شي او یو قطبي شکل ترې شکیږي جوړیږي نو زده کوونکو د لوست د ارزونې برخې ته راغلو چې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي لومړی سوال المونیم د کوم منرال څخه لاسته راځي دوهم سوال المونیم هایدرا اکساید یا هم کلسیم په کوم پیریود کې موقعیت لري او هیموګلوبین چې دریم سوال یا ورسته سوال د هیموګلوبین په خپل ترکیب کې کوم فلز درلودونکی ده
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
او اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گرانو زدکونکو هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ. گرانو زدکونکو تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست شرق لاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. گرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کیتونونه، چې د 150 صفحې څخه فایل تر 163 صفحې پورې به دوام ولري. گرانو زده کوونکو موږ او تاسو که څه هم په تېر لوستونو کښې عضوي مرکبات او د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص، چې یو هم خپله د الدیهایدونه او کیتونونه وه، چې الدیهایدونه موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمېرل کېدله په همدې ترتیب سره د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص. نن ورځ موږ او تاسو راځو په کیتونونو باندې بحث کوو چې خپله کیتونونه څه ډول مرکبات دي. موږ او تاسو ویلی چې کیتونونه چې دي خپله د هایدرو کاربونونو هغه اکسیجني مشتقات دي کوم چې د کاربینول ګروپ د الکایل د دوو ګروپونو سره شش شوي وي، عوض شوي وي، یا هم تړل شوي، عبارت د کیتونونو څخه دي. چې موږ او تاسو داسې هم ویلی سو چې خپله هغه مرکباتو کې که چیرې د کاربینول وظیفوي ګروپ خپله د الکایل د دوو پاتیشونو سره په اړیکه کې اوسي، عبارت ده کیتونونو څخه دی. چې عمومي فرمولې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره آر یا رادیکال رابطه کاربون دوګونی رابطه د اکسیجن سره، او په همدې ترتیب سره بیا رابطه آر آر زبر یا هم آر چې یا هم رادیکال ویلی سو. موږ او تاسو دا کیتونونه دي چې موږ او تاسو ویله. ګرانو زده کوونکو سرازو موږ او تاسو د کیتونونو په نوم ایښودنه باندې بحث کوو، یا غږیږو چې خپله د کیتونونو نوم ایښودنه موږ او تاسو وویله چې په دوه ډوله سره ترسره کیږي، یو معمولي طریقه سره او بل د ایپاک په طریقه سره. که چیرې په معمولي طریقه کې موږ او تاسو وګورو، په معمولي طریقه کې موږ او تاسو کولی سو چې لومړی د الکایل کلمه یا هم د لومړۍ پاتیشنې کلمې اخلو، نوم اخلو، او بیا په همدې اساس باندې د لوی پاتیشنې کلمې ذکر کوو ورسره، یعنې د لومړۍ د الکایل کلمه ورسره چې کوو ذکر کوو، او بیا په پایله کې یا په آخر کې ورسره د کیتون کلمه ذکر کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې په لومړي مثال کښې موږ او تاسو که چیرې وګورو په معمولي ډول سره نوم ایښودنې په دې ډول سره کولی سو چې ډای میتایل کیتون، یعنې په دې مرکب کې دوه د میتایل ګروپونه چې شوي دي عوض شوي دي، یا د میتایل مرکب چې شوی ده وضع شوی ده. نو په همدې اساس وایي چې ډای میتایل کیتون. دوه مثال کې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وینو چې لومړی د کوچني الکای پاتیشنې، او بیا په همدې ترتیب سره د لوی پاتیشنې کلمې چې شوي دي ذکر شوي، او په بالاخره په پای کې د کیتون کلمه ورسره ذکر شوې ده. لکه څنګه چې وایي ایتایل میتایل، یو د ایتایل ګروپ او بل د میتایل ګروپ وضع شوی ده، او یو هم مینس کښې موږ او تاسو وایو چې خپله د کیتونو وظیفوي ګروپ ده، چې دا په معمولي ډول سره. او د ایپاک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو که چیرې د کیتونونو نوم ایښودنه خپله د ایپاک په طریقه سره داسې ترتیب کړو چې لومړی اوږد زنځیر باید انتخاب شي چې د کاربینول ګروپ خپله په هغه کې چې شي اوسي نښته اوسي باید وټاکل شي، بیا وروسته نمبر وهنه ده چې د نمبر وهلو څخه وروسته د زنځیر له هغه کاربون څخه باید پیل شي کوم چې د کاربینول ګروپ پکښې وجود ولري، او کوچنی نمبر وهنه چې شکرو ورته غوره کړو. نو لومړی د هغه کاربون نوم اخیستل کېږي کوم چې معاوضه ورسره تړل شوي وي، او بیا وروسته کولی سو چې په همدې ترتیب سره د کاربینول د کاربون نمبر، او هم دې ترتیب سره بالاخره په پایله کې هم د ای توري پر ځای باندې د او ان ای کلمه چې شکرو ایواز کړو یا هم تعویز کړو. لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ، که چیرې موږ او تاسو وګورو په دې مثال کښې موږ او تاسو وایو چې په دوام کاربون باندې پروپانیون دی، پروپانیون لومړی اوزیزین انتخاب سو، بیا شماره ګزاري وشوله، بیا په همدې ترتیب سره د هغه کاربون نوم واخیستل شو چې هغه ته معاوضه نږدې وي. که څه هم موږ او تاسو وینو چې په دې مرکب باندې معاوضه نه ده نفس شوی، نو په همدې اساس وایي چې پر دوام کاربون باندې پروپانیون. یا هم په دوه مثال کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د بیوتانیون مثال ورکول سوی دی، په دویم کښې پینتالین، همداسې ترتیب سره نور مثالونه هم ورکولی سو چې دا ټوله د ایپاک په طریقه سره د کیتونونو نوم ایښودنه ده. تاسو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو کیتونونه وپېژندل، د کیتونونو نوم ایښودنه اوس راځو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو په فزیکي خواص باندې غږیږو. کزه مراد اسوای چخپل هغه کوچنی مولی کتل لرون کی کیتونونه چخپل هغوی په مایه حالت کی دی کچیر د هغوی کیتونونو د کیتونونو یا د هغه مرکبات چخپل کیتونونه دی د هغوی د کاربونونو شمیر دی ول ساویا هم له دې شمیر یا د دې ول څخه زیات کاربونونو اټومونه ولري هغوی همیشه په جامد حالت کې مندل کیږي خو مایه کیتونونه چې دی هغه خپل په اوبو کې حلیږي او د اوبو له مالیکولونو سره یو هایدروجنی اړیکه هم جوړوي نو مایع کې تونونه چې دی هغوی د کیمیاوي رنګونو د محلل په توګه هم ورڅخه استفاده کولای شي چې په اوبو کې کېدای شي چې په زیات اندازه سره حل شي یعنی د هغوی د همدې مالیکولي کتلې په لوړوالي سره چې ټیټیږي او خپل یو په زړه پورې بوی هم لري چې د الدهایدونو سره ورته بوی لري کېدای شي چې دا مالیکولونه یا هم قطبي اوسي خو بیا هم د کاربینول گروپ د هایدروجنی اړیکه پر اساس باندې کېدای شي چې ټینګ او مستحکم اوسي او په همدې ترتیب سره ګرانز د کونکو د هغوی مولی کتل لرون کې هایدروکاربونونه چې دی د ترونو سره یو شان په همدې ترتیب سره ځانګړتیا لري او د هغوی د ایشېدو ټکی یا درجه چې ده لوړه ده او په هغوی کښې چې د الکولونو سره بیا یو شان او هایدروکاربونونه یا مولی کتله درلودونکي اوسي بیا د هغوی د ایشېدو ټکی چې شوې ټیټوي نو ګرانو زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د کیتونونو فزیکي خواص موږ او تاسو ولوستله ګرانو زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو کیمیاوي خواص لولو چې موږ او تاسو وایي د کیتونونو چې دی د هغوی د کاربینول په ګروپ کښې د هایدروجن اټوم شتون نه لري نو پر همدې بنسټ باندې دوی چې دی د ارجاع د عمل په توګه خپله فعالیت نسي ترسره کولی نو دغه مرکبات کولی شي چې خپله په ارجاعي تعاملاتو کښې د اکسیدیشن د عمل په توګه چې واخلي برخه واخلي نو په همدې اساس چې دوی چې دی د کاربینول ګروپ پکړې شتون نه لري نو که چیرې کیتونونو ته تر ډېره مهاله د قوي اکسیدایتونو په شتون کښې دوی ته تودوخه ورکړل شي نو د هغوی هغه کاربوني ځنځیر چې د خپله پرې او په پایله کې په عضوي تیزابو باندې تبدیلیږي یا هم داسې چې په بشپړه توګه به دوی تجزیه کیږي نو پر همدې بنسټ متناظر کیتونونه چې دي خپله په دوو بیلابیلو تیزابونو او غیر متناظر کیتونونه چې دي په څلورو بیلابیلو تیزابونو باندې چش کیږي تجزیه کیږي نو دوی کولی شي چې مختلف تعاملات ترسره کړي چې یو هم موږ او تاسو د کیتونونو کیمیاوي تعامل خپله د هایدروجن سره وینو چې د هایدروجن سره دوی یو جمعي تعامل ترسره کوي چې د دې تعامل په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې کیتونونه دي له هایدروجن سره د فلزي کتلسونو یا د نیکل پلاتین او سرپو په شتون کې تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دوی څخه دویمي الکولونه چش کیږي لاسته راځي یا هم په دویمي الکول باندې چش کیږي تجزیه کیږي چې په دې برخه کښې کیتونونه چش سوله ارجاع سوله یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د اسیتون په نوم سره یو مرکب دی د هایدروجن سره یو جمعي تعامل د نیکل کتلس په موجودیت کې ترسره کوي وینو چې موږ او تاسو تودوخه او فشار په موجودیت کې د پروپانول یا هم د دویمي الکول په نوم سره یو الکول چش کیږي ترې لاسته راځي که چیرې وګورو د اوبو سره بیا د کیتونونو جمعي تعامل کښې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د کیتونونو هغه هایدریتي حالت بې ثباته حالت رامنځته کیږي چې داسې چې خپله د اوبو هایدروجن چې د هغه د اوبو هایدروجن اټوم چې د کاربینول ګروپ د اکسیجن په اټوم باندې او د اوبو بیا د هایدروکسیل ګروپ کاربینول د ګروپ د کاربون په اټوم باندې نښتې ده نو په اوبو کښې هغه حل شوي کیتونه او هایدریتي حالت چې د خپله یو تعادل کښې شتون لري لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یعنې په البته موږ او تاسو باید همیشه په یاد ولرو چې په هغو الکولونو کښې چې د هایدروکسیل دوه ګروپونه د کاربون د یو اټوم سره په اړیکه کښې اوسي هغه ډول الکولون چې شتې راځو ګرانو زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو کیتونونه لاسته راوړو چې کیتونونه څه ډول لاسته راځي البته کیتونونه چې دي موږ او تاسو د دویمي الکولونو د اکسیدیشن څخه هم کولای شو چې لاسته راوړو داسې چې خپل هغه اړوند الکول چې ده د هغه څخه د لاسته راغلو کیتونونو د ایشېدو ټکي چې دي په هغه صورت کې چې ټیټ وي نو له همدې کبله کیتونونه چې دي د هغوی د بړاس یا هم د بڑا سونو په حالت کې ترې چشکېره لاسته راځي. لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو وینو دلته دویمی الکول د هایدروجن سیانایت سره تعامل کوي، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې بالاخره په اخر کې موږ او تاسو ته د کیتونونو د بڑا سونو په حالت کې داسې یو مرکب یا هم د کیتون چشکر په لاس راوړل. تازو ګرانو زده کوونکو، اوس د کیتونونو مرکبونه پیژنو چې د کیتونونو مرکبات څه ډول مرکبات یا هم مهم مرکبونه د څه په نوم سره یادیږي. د کیتونونو مرکبات څخه ګرانو زده کوونکو یو هم خپل اسیتون دی، چې اسیتون د کیتونونو د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي، چې خپل عمومي فورمول C3H5O ده. په همدې ترتیب سره د دوی چې دی د پروپان او یا ډای میتایل کیتون په نوم سره هم یادیږي. خپل دا مرکب چې د یو بیرنګ مایع ده، ډیر تیز بوی لرونکی ده، او البته یو الوتونکی ماده هم ده، او په 65 درجه د سانتیګرید کې په شیدو راځي، په اوبو، الکول او ایترونو کې په هر نسبت سره کولای شي چې حال سي. البته د عضوي موادو لپاره یو شمه حلال ده، کولای شي چې عضوي مواد په خپل ځان کې حل کړي. هم دې ترتیب سره د ورنسو رنگونو، د نوکانو د رنگونو، البته پلاستیکونو او د غوړي د رنگونو، او داسې نورو د هغوی د مشتقاتو او د ګنډو او لاکو د یو ښه حل کوونکي ماده په توګه بلل کیږي. البته اسیتون چې د ګرانو زده کوونکو د هغو وګړو په تشو متیازو کې هم شتون لري کوم چې هغوی د شکرې له ناروغۍ څخه ځوریږي، یعنی البته چې دوی د شکرې ناروغۍ درلودونکي وي. نو د دې وګړو دغه تشو متیاز چې دی خپل د اسیتون بوی درلودونکي دي، او اسیتون چې د خپل او په اوبرنګ لمبه سره سوځي، او په ډیرو ستونزو سره کېدای شي چې چشتي اکسیدایز شي. نو دا هم یو هغه مهم مرکب او د ترتیب سره ګرانز کوونکو اوس راځو د اسیتون لاسته راوړنه وایي چې خپل اسیتون سره ډول لاسته راځي. البته ګرانز کوونکو موږ او تاسو کولای شو چې اسیتون لاسته راوړل په دوی طریقو سره، چې یو هم خپل د لرګیو د مجموعې د تقدیر له محصولات څخه چې 0.5% اسیتون دی، خپل کېدای شي چې د هغه د تدریجي تقدیر له امله جلا کړل شي. خو دوام به کولای شو چې موږ او تاسو د دقه دستګاه په واسطه سره کلسیم اسیتیت د تودوخه ورکړل سي، یا هم د تودوخه پور کول سره کېدای شي موږ او تاسو چې لاسته راوړو اسیتون لاسره. یعنی دا چې کلسیم اسیتیت تودوخه ورکول کیږي، د چې تودوخه ورکول سوله دلته موږ او تاسو ته چې په لاسره کوي وچ اسیتون په لاسره کوي. دې ته کولای شو په نور میتودونو کې هم کېدای شي چې خپل اسیتون چې شي لاسته راوړل سي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني چې موږ او تاسو د لیلاندې دستګاه په واسطه سره کلسیم ته کلسیم اسیتیت تودوخه ورکړل، چې دا غس خورو ته د تودوخه ورکول سم، موږ او تاسو وینو چې دلته د وچ اسیتون په نوم سره یو مرکب چې شکر لاسته راوړ. ازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوس د ارزونې برخې ته راورسېدلو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونې کې یو څه سوالونه مطرح شوي دي. چې لومړی سوال ده، د اسیتون دوهم نوم عبارت ده له چې شلو؟ الف میتایل کیتون، ب اسیتون، جیم فارمالدیهاید، دال هیڅ یو. دوهم سوال، اسیتون په الکول او اوبو په هر نسبت حلیږي. په خانه خالي ځای کې الف اوبه، ب عضوي، جیم ایتر، دال الدیهایدونه. اسیتون کېدای شي چې په 0.5% په څه شي ډول جلا سي. څلور ځواب دي ګرانو زده کوونکو، یو پکې انتخاب کې. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري.
پیل ستاسو له کارونو کوو، تاسو څنګه هر پانتو نه فارغ شوی یاست؟ یو اوس د پښتو ژبې د بډاینې په برخه کې د کامن وایس سره کار کوي، د دې کار په اړه مورته وایست؟ کار مو څنګه مخته روان دی؟ د سیستم څه ډول دی؟ پیسې ګټه پکشته کنه؟
مننه ژوند یو سګي اس ال سی تر اوسه پر خو څنګه کار ډیر په چټکۍ سره روان دی او ډیر خره روان دی. زمونږ د کارکونکو تعداد هم ډیر شوی دی او کار مو ډیر په تیزی سره روان دی. مونږ یو څو هفته مخکې زمونږ څومره غوونه ثبت کړیو، دا غشمیرو 1900 او شپې ته ساتونو کار کړیو، او په دې نږدې وختونو کې چې وو د دې ساعتونو شمیر خوشبختانه 3013 ساعتونو ته ورسیدم.
په دې کې چه سپتوي تاسو ته ډول پښتو جملې یا کلمې سپتوي؟
په دې کامن وایس کې چې د منګه امدغه روزانه چې کوم څه مونږ خبرې کوو او یعنی زمونږه عادي پښتو چې دغه په سپتو مونږ سره د جملې چې دي وړې جملې دي هغه سپتو به دلته چې مونږ سره د واورۍ برخه کې دي به کله چې مونږ لپاره حد ټاکل شوی دی نجونو لپاره چې 50,000 جملې سپت کړو یا 50,000 کلیکونه ثبت کړو نو بیا همنګ حالت ته سب برخه کې زمونږ کار پای ته رسیږي. بیا موږ د واورې برخه ته راځو. پیلن چې دغه د واورې برخه کې کار کوم یعنی هغه جملې چې موږ ثبت کړې دي هغه پیر ته موږ ورو چې موږ دلته کوم اشتباهات لرو یعنی او زمونږ دا ویل چې د دې متن سره صحیح دي نه دي نو په دې برخه کې کار کوم.
دا بیا پښتو ژبې ته څه ګټه لري لکه تاسو خدا د دې لپاره چې دا انټرنیټ کې پښتو عام شي یا کوم ترجمه چې دا اوس چټ جی پی ټی خلکو ته کوي یا غوونه ورکي اتمنم دې کې به مرسته کوي کبل څه مرسته د پښتو ژبې سره کوي دا
بلې پښتو ژبې ته ګټه ده چې دلته موږ د غوونه یو ډیټا سیټ لرو یو ډیټا سیټ جوړیږي چې دا غوونه د لیکنې سره یو ځای په انټرنیټ کې ثبتيږي. کله چې به دا ګټه اخستنې ته سپارل کیږي نو به موږ د ای آی یا د چټ جی پی ټی سره په پښتو ژبه خبرې کولای شو یعنی هغه زموږ په پښتو ژبه باندې پوهیږي مصنوعي ځیرکتیا سره. او په پیدا د چې موږ کله خبرې کوو یعنی غږیږو په پښتو ژبه باندې نو ای آی چې دا همدغه زموږ دغه لیک ویل چې دي دا موږ ته په متن دغه زموږ خبرې دا متن چې دی دا موږ ته په لیکلي شکل سره وړاندې کوي. او که چېرته موږ بیا د دې په لیکلي شکل سره متن یعنی د پښتو متن وړاندې کوو نو موږ ته دا به په غږیزه باندې موږ ته وړاندې کوي.
نت کې جانې ای آی بیا ساسي غږ کارولای شي کنه بیرته په خپل بڼه باندې اړای ای
آی زمونږ غږ کارولای شي بیرته په خپل بڼه باندې بواړي ځکه چې یعنی سره کوم مونږ واړو غنه به هغه د خبرې مطابق به مونږ ته خپل خبره وړاندې کوي.
دا چې ای آی بیا کولای شي ساسي غږ وکړي نو معلومه ده لکه په میلیونونو کسان بیا کولای شي ساسي غږ نه په خپل پروګرامونو کې استفاده وکړي یا کوم متنونه چې تاسو په پښتو والی دي هغه بیا وکاروي په بیلابیلو پروګرامونو کې. دې ته بیا اوس مهال کې یا په روسي کې څه ګټه شته که نشته؟ ده
دا خو ډیره غټه غټه ده ځکه چې زمونږ د پښتو ژبه چې ده دا ډیره بډای کیږي یعنی مختلف فعلاً دپاره چې دی انټرنیټ کې یعنی پښتو ژبې ته دغه کوم انټرنیټي بخشونه چې دي لکه ګوګل دی دی دو یعنی پښتو ژبه لري خو دا چې دی هغې دو د نورو کمپنیو ته چې دی د پیسو په بدل کې وړاندې کوي. بیا د موزیلا کامن وایس خو بیا ده چې دا بیا په یعنی په وړیا ډول سره د کمپنیو ته ورکوي تر څو پورې هغه پیاوړي شي او زمونږ پښتو ژبه پرمختګ وکړي او مخې ته لاړ شي.
په مالي لحاظ ګټه څنګه ده؟ تاسو ته ګټه سره رسیږي کنه؟
فعلاً د پاره چې د افغانستان کې د خزینو د پاره یعنی د کار زمينه نشته د ځکه چې کارونه بندي د خزو د پاره نو بیا خدای خو به دا چې موږ کولای شو د خپل کور نه کار وکړو په انلاین شکر باندې کار وکړو یعنی په خپل کور کې ناست یو موږ کار کوو او مالی لحاظ هم خدای یعنی یو اندازه هغه کوچنی ضرورت دي موږ کولای شو چې پی پوره کړو ځکه چې موږ ته په د سبت په برخه کې په زر کلیپونو باندې یعنی په یو سات کار باندې $2 راکوي او د واورې برخه کې چې دی په زر کلیپونو باندې د واورې برخه کې موږ ته په سات باندې $1 راکوي نو نظر به زموږ په کار باندې د څومره چې موږ کار ډیر کوو زمونږ د مالی برخه چې دا یعنی یو څه اندازه خکېږي او که کم کار وکړو بیا دومره سلاسته نه راځي نو دومره کېږي چې هغه انټرنیټ پې فعاله کړو بیرته او بیرته خپلې ژبې ته کار وکړو.
ډېر ښه. دا چې تاسو پښتو ته کار کوئ کېدای شي تاسو سره نورې ښځینه هم وي چې دې برخه کې خپل غږونه ثبتوي او انټرنیټ ته ورکوي. د خپل ځان په اړه ته وایست کومه برخه کې مو زده کړې دي او ما مخکې د ونو کړی چې تاسو ننګر هر پانتون نه فارغ یاستئ، د دې په اړه لګرته ډېر وایي د زده کړو په اړه، مو ښوونځي په اړه، پانتون په اړه؟
بله، زه د مخبل د پانتون ان مکتب په هم په ننګرهار کې ویلې ده. زه خپل د بیبی مریم علی لیسې څخه فارغ یم او پانتون می هم د ننګرهار پانتون د زراعت پونځي څخه د لیسانس په کچه باندې تحصیل لرم، او د دې ترڅنګ دوه نیم کلن زده کړې په بی اے اقتصاد برخه کې هم لرم، او همدا زما تعلیم کچه ده.
طالبان چې لانو راغلي هغې نه مخکې مو کار کوه که په کور ناستې وای؟
نه، طالبان چې لانو راغلي ما کار کوو. زما خپل څلور کاله چې دی په خپل مسلک کې کار کړی دی د زراعت په برخه کې. دوه کاله مې چې دی د یوسیټ دفتر سره ګرین دفتر سره کار کړی چې خپله د یوسیټ پروژه وه، او همدارنګه دوه کاله مې د سی ډبلیو سی ډبلیو او دفتر سره کار کړی دی چې دا دواړه د زراعت په برخه کې وو.
د زراعت په برخه کې داسې کومه برخه ډېره جالبه ده؟ یعنی که زراعت پوهنځي ته چا نه وي ویلی، د نباتاتو یو دنیا ده بېله، پکې داسې یو جالبه برخه ووایي چې نور خلک ورنه خبر نه دي.
زراعت برخه کې همدغه تېر ورځ چې وو زه یو ځای ته انټرویو ته لاړلم، ما ته ویلې چې هلته نورې انجونې هم راغلې وي، نو ما ته ویل ته د څه نه فارغه یې، پسې چې دی دا زده کړې کړي دي. ما ورته ویل چې دا زه د زراعت نه فارغه یم. نو هغې ته ډېره جالبه په دې باندې ښکاره شوله، ویلې چې یعنی په زراعت کې باید سي خو همدغه بوټي دي قریبه، یا نور به پکې داسې خاص څه نه. ما ویل نه، په زراعت کې چې دی موږ یوازې بوټي نه کرو، بلکې په زراعت کې موږ مختلف برخې لرو چې اګرانومي ده د غنمو په برخه کې چې دی دا پکې کار کېږي، هارټیکلچر چې دی دا د زینتي بوټو په برخه کې کار کېږي، اګری بزنس دی چې د زراعت اقتصادي برخې په برخه کې ورکې کار کېږي، او بل حیواني علوم دي چې د حیواناتو د ودې او تغذیې په برخه کې پکې کار کېږي. نو مختلفې برخې لري. زیاتره خلک داسې فکر کوي چې زراعت یوازې د بوټو کرل دي، یعنی دومره ورته خاصه نه ښکارېږي. موږ هم کله چې انسان راشي او د زراعت په برخه کې زده کړې وکړي، بیا هغه وخت پوهېږي چې زراعت یعنی ډېرې مختلفې برخې لري، او ډېر ښه دی ځکه چې افغانستان فعلاً یعنی یو زراعتي هیواد دی، کرنیز هیواد دی. د افغانستان اقتصاد چې دی په کرنه باندې ولاړ دی، نو زراعت
دقیقا نتکې جانې همدا پوښتنه ما کوله وبخي همدا پوښتنه ما کوله چې موږ همیشه وایو افغانستان یو زراعتي او کوهستاني هیواد دی. دا د اول او دویم صنف نه زما په یاد دی چې دا جمله کې موږ تکرارول چې افغانستان یو زراعتي او غرنیز هیواد. خو په دې وروستیو کې دغه اقلیمي بدلونونه چې راغلي دي، افغانستان کې اوبه کمې شوي دي، سیلابونه راځي وخت نا وخت، لکه کوم موسم کې چې باید باران وشي هلته باران نه وي، بیا کوم موسم کې چې باید باران ونه شي باران وي. او د افغانستان شرق ته که وګورو، همدا لغمان، کونړ، نورستان، ننګرهار، خپله سیلابونه پکې راځي، کورونه ورانوي. د افغانستان جنوب ته که بیا وګورو، هغلته بیخي مطلقه وچکالي ده او بوټي پکې وده نه کوي. څومره هغه کسانو چې په زراعت کې زده کړې کړي دي مرسته کولی شي په دې برخه کې، تر څو یو څه تغییرات راوړي یا داسې پروپوزلونه ولیکي نړیوالو ته چې پر بنسټ یې په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې شین شي، هغه ونې یا هغه نباتات وکرل شي چې د افغانستان هوا ورسره یو څه بدله شي؟
بله، مونږ چې دی زمونږ هیواد زیاتره برخه چې دی اوس یعنی د اقلیمي شرایطو له وجې چې دی د اوبو د کمښت سره ډېر مخامخ دي. نو په دې برخه کې چې دی بیا مونږ دا توصیه کوو چې کله تاسو غواړئ یعنی کرهنه وکړئ، او نو په دې برخه کې باید د اوبو چې دی مختلف سیستمونه لري. مونږ یو سیستم لرو د کترچکان سیستم دی، یعنی چې اوبه هم کم استفاده شي او هم نباتات وده وکړی شي. نو هو زمونږ هیواد چې دی بیا داسې ډېر پرمختللی زراعتي سیستم نه لري، هماغه عنعنوي سیستمونه دي. نو زمونږ کرنه په هماغه عنعنوي شکل باندې پاتې ده، یعنی پر مخ باندې نه ده تللې. نو او اقتصاد هم دومره پیاوړی نه دی چې په دغه برخه کې کار وکړي. نو انشاءالله په آینده کې خدای دې وکړي چې زمونږ اقتصاد هم پیاوړی شي، او د زراعت کارکوونکي داسې پروپوزلونه ولیکي چې د زراعت د پرمختګ لپاره اور کې کار وشي. نو دا اقلیمی شرایط چې دي زموږ په هیواد کې اوس ډیر زیات شوي دي د اوبو د کمښت سره، یعنی زموږ د کروندګر مخامخ دي او حاصلات یې هم خراب دي. نو زموږ اقتصاد دومره پیاوړی نه دی چې دلته موږ په دې برخه کې دوی سره کومک وکړو.
خو په ټوله کې یعنی د زراعت برخې محصلین یا هغه کسان چې ترې فارغ شوي دي، دوی مرسته کولای شي چې تغییرات راشي؟
انشاءالله چې یعنی که داسې سیستم برابر شي موږ دپاره او اقتصادي برخه پیاوړي شي، نو بیا زیاتره داسې میتودونه دي چې په دې برخه کې کولای شي یعنی کار ترې نه واخلو.
دا تاسې د قطره چکان موضوع را یاده کړه. موږ فکر کوم تیر کال یو راپور درلود په کندهار کې چې دا اوبه کمې شوې دي، هغوی د انګورو تاکونو ته په دې طریقه اوبه ورکولې چې هم اوبه تاکونو ته رسېدلې، ام کمی مصرف دلی او یوازی اغوی دا سیستم نکاره واقع کم باغوان سره چی مخبری کردوی، بلکی دا کندار و هلمن پدی رو برخو که بیا خلق هم دا سیستم کاره و او حتی دا کابل نبیا زین شرکتون ورغلی و چه دی فکر کم کمی زنگری دزگاگانی دی چه اپای پون تیری دا پول ترمنز یا اغا کم زیکی چه دا تاکونه و یک نور دا اغا پتوکی و دا پایپونه تیرول بیا خپل سیستم درلوده چې ډېرې کمې اوبه به ترې راوتلې خو مستقیما نمغه نبات ته به رسېدلې. پانتون دورې په اړه مو یو څه ډېره ته وایي، ننګرهار پانتون کې کېدای شي ډېرې محصلین ترې خاطرې ولري او ډېرو هلته درس ویلی وي. د زراعت په پوهنځي کې داسې کومه خاطره ده چې ستنه یېږي په دې تېرو څلورو کلونو کې د چې هلته درس ویلی؟
د زراعت پانتون زه چې نوې کامیابه شلم، نو یعنی زراعت پانتون کې چې وي درې انجونې وي او نو ټول چې وو زمونږ ذکر محصلینو، نو د زمونږ قوم خپلوانو ته داسې یعنی ډېره جالبه دا ښکارېدله چې یو ښځینه به څنګه د زراعت برخه کې زده کړې وکړي. زیاتره ویل چې باید دا خپل رشتې ته تغییر ورکړي، یا شریعت ووایي یا داسې کومه بله رشته ووایي. نو ما ویل چې نه، دا زموږ زخم شوق لرم دې برخه کې او غواړم چې په دې برخه کې زده کړې وکړم. نو هغه خلکو چې یو وخت ویل چې یعنی زراعت باید ونه وایم، نو کله چې زه د زراعت څخه فارغ شلم نو بیا هماغه خلکو یعنی ډېر په افتخار سره ویلي چې زمونږ دا وریره یا زمونږ دا خور چې دا د زراعت برخه کې زده کړې کړي دي، نو بیا به ډېر په افتخار سره ویل.
ننګرهار کې چې تاسې پانتون والې شرایط څنګه وه، لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه هغه وخت کې درې نجونې وې تاسې په صنف کې، کېدای شي په نورو پوهنځیو کې به هم نجونې کمې وي. د خلکو فکر، د خلکو افکار دې په اړه چې یو نجلۍ یا پانتون ته لاړه شي یا مکتب ته لاړه شي درس وایي څنګه وه؟ یا که نه یوازې موضوع همدا وه چې نجلۍ غټېږي باید واده وکړي او کور جوړ کړي، اړتیا نشته چې زده کړې وکړي؟
چې د خپله د ننګرهار ولایت چې دی دې ته د علم او ادب ټاټوبی وایي، یعنی هغلته د علم او تحصیل کچه چې دا ډېره ښه ده، یعنی ځوانان چې دي زیاتره تعلیم یافته دي. نو د ننګرهار پوهنتون چې دی هلته د زده کړو ته ماحول او چاپېریال هم ډېر ښه و، خو زیاتره نجونې چې وي دې به په شریعت برخه کې او په طب برخه کې په دغه برخه کې چې و یعنی اوناس محصلینې به زیاتې وي، او په دغه نورو رشتو کې لکه اقتصاد شو، انجینري شو، له زراعت شو، دې نورو برخو کې بیا نسبتا کمې وي. یعنی زیاتره کورانو یعنی خپلې لونې چې دی دغه رشتو ته چې کامیابېدلې به هم نه به پې ویلې، نو په دې برخه کې به درس او تعلیم هم پر مخ باندې وړه. نو دغه مشکلات شته دی په افغانستان کې د ناسو طبقې دپاره.
بیا د نجونو د تحصیل کړو نجونو په اړه د نارینه فکر څنګه وه؟ آیا هلته ځوانان یا کورنۍ په ټوله کې آماده وي چې بیا داسې نجلۍ سره چې پوهنتون نه فارغه شوې وي زده کړې کړې وي زوی ته یې وکړي انګورې کې که نه؟
مختلف کورنۍ دي او مختلف نظریات لري. مثلا هغه کورنۍ چې روشن فکر یې درس تعلیم یې کړی دی، یعنی هغوی کوشش دا وي چې داسې یو څوک د کور انګور کې چې هغه درس تعلیم کړی وي، ځکه چې یعنی که چېرته یو ذکر یعنی یو نفر درس تعلیم وکړي نو هغه یوازې خپل ځان روزي، خپل ځان ته ګټه رسوي. مګر چېرته یو ښځه تعلیم وکړي هغه بسته یوه کورنۍ روزي، خپل اولادونه روزي. یعنی که چېرته مثلا هغه وظیفه مونږ کې هغه خپل اولادونه روزی هغه درس او تعلیم کې هغه سره کوشش وکي، نو یعنی زما په نظر دا ډیره غټه خبره ده. نو دا نظر د کورنۍ په فکر او خیال او د هغه د تحصیل په کچه پورې اړه لري. هغه کورنۍ چې روشن فکره وي هغوی دا خوښي چې تعلیم یافته انګور ولري، او هغه کورنۍ چې بې سواد وي ځکه د هغوی د پرمختللې ټولنې وروسته پاتې، نو بیا د هغوی مفکوره دا ده چې هغوی داسې یو څوک خپل د کور انګور کې چې هغه یوازې د کور کار یاد ولري، بیرون ته نه وتلي او داسې یو په یو قید محیط کې داسې یو جلی غواړي چې هغه خپله د کور انګور کې. نو دا نظر د فامیلونو په نظریو سره فرق لري.
مننه. نو ته ځانې اوس چې یوازې دغه پښتو کامن وایس ته کار کوي، د دې تر څنګ بل مصرفیت نه لري، څه کوي کور کې؟
فعلا چې دی زه د کور مېرمن یم، زما خپل دوه اولادونه دي، یو لورکۍ لرم او یو زوی لرم چې بس د هماغې د تربیه کې او د هغې په تعلیم برخه کې کوشش کوم. لور مې چې ده فعلا دپاره ډېره وړه ده، یعنی د څلور کالو ده، نو هغه مدرسې ته لېږم ترسو پورې وکولی شي دینی زده کړې وکړي، د قرآن زده کړې وکړي، بیا دا دې سره ته مکتب په درسونو کې هم زیات کومک کوي، او کامن وایس کې په آنلاین شکل سره کار کوم.
څنګه بیا د کور کارونه کې اشپزي ورته صحیح کولی شي که نه؟
ولا اشپزي یعنی څه افغاني خواړه چې دي خوشبختانه ټول پخولی شم، او بس په همدې کې مصروفه یم، بس د کور کار دی او اشپزي ده، باقي د صفایي ده، بس همدغه موخې ته وړو.
هغه لغمان کې چې چانه پوښتنه وکړي چې ستاسې هغه تر ټولو قدرمن خواړه څه دي، بیا هغوی وایي چې د لغمانیانو پوښتنه مه کوئ، ځکه چې حتمن به ګلپي درته یادوي یا به درته شوله یادوي. نو د ننګرهار طرف ته خو مې یوازې سابه او جواری ده، د دې نه علاوه د کابلي کوم خواړه زده دي که نه؟
ولې نه ولې نه، زه منتو پخولی شم، اشک پخولی شم، کابلي پلاو پخولی شم، پیرکی چې فارسیوانان ورته بولانی وایي پخولی شم، هر رنګ افغاني خواړه چې دي
ټول پخولی شي. په دې اړه راته ووایه چې اوس چې په کور کې د کور کارونه کوي او د دې تر څنګ د پښتو ژبې د بډاینې لپاره کار کوي، په دندې پسې هم ګرځي که نه یوازې د دې ترجیح ورکوي چې کوچنیان وروزي او په تمه پاتې شي تر څو د ماشومان لویان شي بیا وکولی شي په خپل مسلک کې په یو نړیوال اداره کې کار پیدا کړي که نه؟
زه غواړم یعنی چې خپل تعلیم ته انشاءالله په آینده کې ادامه ورکوم، یعنی ماسترۍ تر کچې مخې ته لاړ شم، او که چېرته زمینه مساعده شول غواړم وظیفه وکړم، کار وکړم او مخې ته لاړ شم.
کوم هیلي خوبونه چې تا د خپل ژوند لپاره ټاکلي وو د پانتون دوره کې، د مکتب دوره کې، هغې ته څومره رسېدلې تر اوسه پورې؟ څومره دې ورته خپله کار کړی، څومره رسېدلې؟
ول خپله مې ورته کار کړی دی چې زراعت نه چې فارغه شم ما غوښتل ماستري وکړم، مګم یعنی زمینه راته مساعده نه شوله په هغې وخت کې چې ماستري وکړم، نو انشاءالله که داسې یو نظام راشي چې بېرته د نجونو تعلیم یعنی خلاص شي، نجونې تعلیم وکړي، پوهنتونونو ته لاړ شي، نو زما به یوازینی ارزو دا وي چې زه خپل تحصیل مخې ته ویسم، د لیسانس د ماستر او دکترا تر کچې زه خپل تحصیل وکړم.
اوس په افغانستان کې تاسې د کار موضوع ته اشاره وکړله، یوازې کار نه ده چې ښځې ترې پاتې دي یا ښځو د کار اجازه نه ورکول کېږي، په میلیونونو نجونې اوس پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، دوی ټولې په کور ناستې دي، او هغوی ځینې چې له ښوونځیو پاتې دي آنلاین مکتبونو پسې، هغوی چې پوهنتونونه پاتې بورسیو پسې کوشش کوي. تاسې دغه ټولې مرحلې تیرې کړې دي، او هغې وخت کې خوشبختانه نظام داسې و چې نجونې آزاد وي تر څو زده کړې وکړي. دغه نجونو ته څه ویل غواړي؟ ځکه چې پوهنتون تاسې لیدلی، ماحول ښوونځی مو کتلی، له هغې نه وروسته کار مو کړی ده، څه ورته وایي؟ څومره باید هیله مندې اوسي، څومره باید د خپلو هیلو لپاره کار وکړي؟
زما په نظر باندې یعنی شل کاله مخکې هم داسې یو دوره راغله چې زمونږ انجونې ځوانه طبقه چې وده د تحصیل څخه محرومه شوله، یعنی په د تیرو طالبانو په دوره کې چې هو زما خپل خاله مې چې د کابل په طب پوهنځي کې وه هغه د زده کړو څخه بې برخې شوله، مګم خوشبخته نه بیا 15 کاله وروسته هغې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړله او هغه اوس چې دی یو غټه متخصصه ده د نسی ولادی په برخه کې په افغانستان کې کار کوي. نو زما ټولو انجونو ته ټولو ځوانو طبقې ته دا وینا ده چې دوی باید خپل امید او خپل ارزو د ارزوګانې د لاسه ورنه کړي، او یعنی دا وخت تیریدونکی دی، انشاءالله داسې یو وخت به راشي چې بیرته به انجونې هم مکتبونو ته لاړې شي، هم به پوهنتونونه ووایي، هم به وظیفې وکړي. یعنی دا هر دوران تیریدونکی دی، د هرې تیارې پسې رڼا ده. نو انشاءالله دا هر څه تیریږي او باید ځوانه طبقه چې دا خپل امیدونه د لاسه ورنه کړي او امید ولري، ځکه چې ژوند په امید باندې روان دی او امید ولري دا هر څه انشاءالله پوره کړي.
ډېره زیاته مننه نتکې جانې چې وخت دې پریښود راغلي پروګرام کې در سره خبرې وکړې. سربېره پر دې چې تاسې په کور کې د یوې مور د یوې مېرمنې دنده مخ ته وړئ، د پښتو د بډاینې لپاره هم ډېر زحمت باسئ، کار کوئ، خدای مو لره او په دې هیله چې یو ورځ وکولای شو وګورو ټول افغان نجونې او ټولې ښځې زده کړو ته او کار ته ستنې شي، او لکه څنګه چې په نور نړۍ کې ښځې حق لري له خپلو حقونو برخمند شي. مننه چې راغلي خبرې دې وکړې. کور دې ودان.
مننه ژوندې اوسئ. له تاسو هم ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړ. ډېره زیاته مننه. ښه وخت ولرئ.
परिवश जनाना हमको जमयन परिवश जनाना हमको जग सरल कमजन पर वैरानयम ओ जग सरल कमजन पर वैरानयम जमयन परिवश जनाना हमको ظاہر بن میں پظاہر صورت لچھو بباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو بباطن پخار پٹ خزانہ یم ہو زکسر لکم جن پا ویرانا یم ہو زکسر لکم جن پا ویرانا یم ہو چمایا مجلس صادق پمادی دجے پ
پسم سمجلس او تپماده دجه پسم سمجلس او تپماده هم ساقیم هم ساقیم هم شراب هم پیمانایم هم ساقیم هم شراب هم پیمانایم زکسر لکم مجنون پر ویران.